ધ વોશિંગ્ટન ડીસીના ધ વોઇસ ઓફ અમેરિકા જીવ રેડિયો દે
ګرانو ورګونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی وا ریډیو دی نن د زیارت پرز کال 2020 د جولای د میاشتې 2 مانیټه ده اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د امریکای دفاع وزارت وای افغانستان کې د القاعده سیمه ایز ډله د طالبانو سره نږدې اړیکې لري او په دغه هیواد کې په امریکایي او نړیوال ځواکونو باندې حمله کوي د پاکستان فوج د هندي میډیا هغه دا ویرت کړی چې وای د گلګت بلتستان په سیمه کې د هندوستان سره په لانجمن سرحد یا لائن اف کنټرول باندې نور پوز پدې کړی دی او په پاکستان کې د چین د فوج د موجودګۍ خبره بے ځای بللې ده. پاکستان کې په تیری اب شباروز کې د کورونا وایرس نه نور څلور زره 300 او یو کم سلویر کسان متاثر شوي او اته اویا ناروغه کسان مړه شوي. اخوا امریکا کې په یو ورځ کې پر ریکارډ کچه باندې د 250,000 نه زیاتو ناروغه کسانو کې د کورونا وایرس پخله شوه او اوس وخت د خبرونو تفصیل ده. د امریکای دفاع وزارت وای افغانستان کې د القاعده سیمه ایز ډله د طالبانو سره نږدې اړیکې لري او په دغه هیواد کې په امریکایي او نړیوال ځواکونو باندې حمله کوي. کانګرس ته د امنیت په حق لا خپل رپور کې پینټاګان ویلي طالبان اوس هم په هندي برصغیر کې د القاعده ډلې سره یو ځای کار جاری ساتلی. په رپورت کې ویلي شوی چې د القاعده سیمه ایز څنګه افغان حکومت ته نقصان رسولو او په سیمه کې په امریکایي او نورو مغربي ځواکونو باندې د حملو کولو لپاره په کته کچه باندې د طالبانو سره مرستې او همکاري کوي. د فروری په میاشت کې د طالبانو او امریکای ترمنځ شوی تړون تر مخه طالب وسلوال په دې باندې راضي شوی چې د القاعده ډله به د خپلو حملو لپاره د افغانستان خاوره د یو محفوظ ځای په توګه باندې د استعمالولو نامنه کوي. د پینټاګان دا رپورت په داسې وخت راغلی چې ملګرو ملتونو تیره میاشت په خپل یو رپورت کې ویلي چې القاعده او طالبان د یو بل سره نږدې همکاري کوي او د امریکای سره د سولې خبرو اترو په حق له د یو بل سره په باخیدګۍ سره سلام مشورې کوي. په دغه رپورت کې ویلي شوی چې په افغانستان کې پاتې د القاعده مرکزی غړي د خپلې موجودګۍ په ځای ساتلو باندې توجه ورکوي او په هندي برصغیر کې د القاعده ډلې سیمه ایز مشرانو ته یې خپلې ذمواری سپارلې. د امریکای د دوه استخباراتي ادارو مشران په افغانستان کې د امریکایي فوجانو په وجلو باندې د روس مبینه انعامي پروګرام په حق له نن د کانګرس غړو ته معلومات ورکوي. وایټ هاوس ته د خبرې تصدیق کړي چې د سی آی ای مشره جینا هیسپل او د نېشنل سکیورټي یا د قومي سلامتیا ادارې مشر پال نکسون بعد کانګرس اتو سینیئر غړو ته د روس مبینه انعامي پروګرام په حق له ورسته حال ورکوي. د وی او ای د انګریزي څنګ تر مخه دا به اول ځل وي چې د کانګرس غړي بعد استخباراتي چارواکو نه نیخ پنیغه د دې رپورټونو په حق له تفصيلات اخلي چې روس په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د وژلو په سر بسروالو ته انعامونه ورکول. د دې نه وړاندې به د نېشنل انټیلیجنس مشر جان ریډکلیف، د قومي سلامتیا مشیر رابرټ او براین او د وایټ هاوس د عملي مشر مارک میډوز د کانګرس غړو ته د روسي پروګرام په حق له معلومات ورکول. درې واړو چارواکو د کانګرس غړو ته ویلي چې په افغانستان کې د روس د پروګرام په حق له د استخباراتي معلوماتو تصدیق نه دی شوی چې د دې خبرې دفاع ده چې ولې صدر ترامپ ته په دې حق له معلومات ورکړل شوي نه دي. د امریکای د قومي سلامتیا مشیر رابرټ او براین د شروع پر خبریالانو ته ویلي صدر ترامپ ته د روسي پروګرام په حق له معلومات ځکه وړاندې کړل شوي نه دي چې اړونده حکومتي چارواکي په دې باور نه وو چې د روس په حق له دغه معلوماتو تصدیق شوی دی. د امریکای دفاعي او استخباراتي مامورین د ډیر وخت راهسي په افغانستان کې د روس د لاسوهنې په حق له تشویش لري او وایي روس طالبانو ته وسله او تربیت ورکوي. د پاکستان پوز د هندي میډیا هغه تعبیرت کړي چې وایي د گلګت بلتستان په سیمه کې د هندوستان سره په لانجمن سرحد یا لائن اف کنټرول باندې نور پوز پدې کړی دی او په پاکستان کې د چین د پوز د موجودګۍ خبره بې ځایه بللې ده. د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال بابر افتخار په ټویټر باندې ویلي په دې خبره کې هیڅ رښتیا نشته چې چینایي ځواکونه د پاکستان سکر دو هوایي مرکز د خپلو عملیاتو لپاره استعمالوي او د هندي میډیا رپورټ کې دروغ او غیر زموار بلل دي. هندي میډیا دا وکړي چې پاکستان د خپل کنټرول لاندې کشمیر او ګلګت بلتستان کې د هندوستان سره شریکه لنجمونه پوله لاین آف کنټرول باندې خوشه شل زره زیاتی پوځیان په ځای کړي دي. هندي میډیا دا وکړي چې د پاکستان د پوځ پر ځای کولو اوسنۍ شمېره په بالاکوټ د هوایي حملې وروسته دغه سیمې ته لیږل شوو پاکستاني ځواکونو نه زیاته ده. دا رپورټونه په داسې وخت راغلي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د تیرې نهې په ورځ قومي اسمبلۍ ته د وینا په وخت ویلو چې هندوستان په کراچۍ کې روانه هفته په پاکستان سټاک اکسچینج باندې ترهګر حمله کې لاس لري. پاکستان کې په تیر یو شپه ورځ کې د کورونا وایرس نه څلور زره درې سوه او یو کم څلوېښت کسان متاثره شوي او اته اویا ناروغه کسان د دې د لاسه حمله شوي دي. د پاکستان سرکاري شمیرې تر مخه په ملک کې تر اوسه پورې دوه لکه اوله زره اته سوه او نهه کسانو کې د کورونا وایرس پخلی شوی او د دې د لاسه د مړو تایید شوو خلکو شمیره څلور زره څلور سوه او درې اویا ته رسیدلې ده. د پاکستان حکومتي شمیره وایي چې د کورونا وایرس نه یو لک څلور زره کسان ښه شوي دي. اخوا د پاکستان د صحت قومي ادارې ټولو صوبو ته خبرداري ورکړی چې د ګرمۍ او په شکال په موسم کې د کورونا وایرس کانګو تبې، هیزې، ملیریا او ټایفاید یا معدي تبې په شمول د نه ناروغو خورېدو خطر ډېره زیاته ده. او د خیبر پختونخوا د صحت محکمې ویلي چې په تیر یو شپه ورځ کې درې سوه او څلوېښت نور کسان د کورونا وایرس نه متاثره شوي او دوه ویشت ناروغه کسان د دې د لاسه حمله شوي دي. په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نه د متاثره شوو خلکو شمېره لس میلیون اووه لکه او شپاړس زرو ته رسېدلې ده او تر اوسه پورې د دې د لاسه پنځه لکه او شپاړس زره خلک مړه شوي دي. په امریکا کې په یو ورځ کې د کورونا وایرس نه په ریکارډ کچه باندې په دوه پنځوس زره اووه سوه او نهه اتیا ناروغه کسانو کې د کورونا وایرس پخلی شوی دی. امریکې کالیفورنیا، ټیکساس، اریزونا، شمالي کیرولاینا او جارجیا په یو ورځ کې د کورونا وایرس زیاتو پیښو خپل تیر ریکارډونه مات کړي دي. د امریکې په یو شمېر ریاستونو کې د عام معمول مطابق کاروبارونو بیرته پرانستو پلانونه وروستو کړی شوي دي. امریکې جان هاپکینز یونیورسټي د شمېرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس نه د متاثره شوو خلکو شمېره شپږ شلکه او شپږ اتیا زره ناسبه شوي او تر اوسه پورې د دې د لاسه یو لک اتبی زره او دوه شپېته ناروغه کسان مړه شوي دي. د جان هاپکینز یونیورسټي د شمېرې تر مخه په برازیل کې تر اوسه پورې د کورونا وایرس نه شپېته زره شپږ سوه، په برتانیا کې درې څلوېښت زره یو زر، په اټلی کې سلور دیر زرا اووه سوه، فرانس کې یو کم دیر زرا اته سوه، میکسیکو کې اتوی زرا پنځه سوه، سپین کې اتویش زرا درې سوه، هندوستان کې اوله زرا اته سوه او په ایران کې یوله زرا او یو سل کسان تر اوسه پورې د کورونا وایرس نه مړه شوي دي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه کوکی. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي دي چې په افغانستان کې د القاعده مقامی ملګری د طالبانو سره نږدې تعلق برقراره ساتلی دی. بلخوا د افغانستان د امن لپاره د امریکا خصوصي استازي خلیل زاد په اسلام آباد کې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي سره لیدلی دي او دواړو مشرانو د سیمې د امن او د افغانستان د امن د عمل په حواله سره خبرې کړې دي. په افغانستان کې د ملګری ملتونو ادارې یوناما هم په افغان حکومت او په طالبانو باندې غږ کړی دی چې د عامو خلکو د ژوند خوندي ساتلو لپاره دي خپلې هڅې یا کوششونه نور زیات تیز کړي او تشدد کړي کمې راولي. دا غوښتنه په داسې حال کې شوې ده چې امکان دی چې هم په دې میاشت کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه خبرې اترې شروع شي. تفصیلي رپورت په منځ شهید راکړي.
د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون په تازه راپور کې وایي چې د القاعده سره تړاو لرونکي سیمه ییز ډلې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د امریکا او نورو هیوادونو پر سرتیرو باندې په بریدونو کې خپلې ګټې ویني. د افغان طالبانو او امریکا د تیری فبروري د 9 نیټې د تړون لمخې طالبانو ژمنه کړې و چې خپلې اړیکې به د القاعده په ګډون له ټولو ترهګرو ډلو سره پرې کوي. د خپل 5000 بندیانو تر خلاصېدو وروسته به بین الافغاني مذاکراتو کې ګډون کوي او دا چې د امریکایي ځواکونو د وټلو سره به نه پرېږدي چې د دوی تر واک لاندې سیمې د القاعده یا نورو ترهګرو ډلو لخوا پر امریکا د برید لپاره وکارول شي. خو د پینټاګان وروستی خپور شوی راپور وایي چې طالبانو اوس هم له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړي. د تیرو څو میاشتو په اوږدو کې افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 10000 څخه 8600 ته راټیټ شوی دی. خو سی این این ټلویزیون د ځینو امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ټاکل شوی د روان کال تر ژمی پورې امریکا خپل 4000 نور سرتیری هم له افغانستان څخه وباسي. بل ورته د افغانستان د سولې بهیر لپاره د امریکای ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره په پاکستان کې لیدکاته کړي او د افغان سولې په حق لغیدلې دي او پاکستان یو ځل بیا د افغان سولې د پروسې څخه خپل ملاتړ او د مرستې هوډ څرګند کړي دي. خو ښاغلی قریشي خلیلزاد ته ګیله کړي چې د نړیوال ترهګرۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2019 کال ریپورت پر حقایقو نه دی ولاړ او په دې ریپورت کې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان هڅې او لاسته راوړنې لپاره غورځول شوې دي. په دې ریپورت کې چې 13 جون میاش کې خپور شوی وو راغلی چې پاکستان په 2019 کال کې هغو وسلوالو ډلو ته پټنځایونه ورکړي دي چې په افغانستان کې بریدونه ترسره کوي. پاکستان د دغه راپور په حق له خپل بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې لارې خپګان څرګند کړی دی او د امریکا څخه غوښتي چې د دواړو هیوادونو د خو اړیکو لپاره امریکا ته پکار دی چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د پاکستان رول وستایي. اخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندو یا ادارې یا یوناما د جګړې لخکیلو خواو غوښتي چې دوه کې د بین الافغاني خبرو تر مخه دي تشدد کم کړي. یوناما نن په یوې اعلامیه کې ویلي چې د جګړې لکموالي سره به ولسی وګړو ته زیان نه وړي او د سولې خبرو ته به چې د دوی په خبره همدې میاشت کې پیلېږي ښه فضا برابره شي. په خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ډیبرا لاینز لخلي ویل شوې چې دغه هیواد کې سولې ته زړورې پریکړې او لوی کارونه شوې دي. هغه زیاته کړې چې د دې لپاره چې سولې ته عملی ګامونه واخیستل شي نو د جګړې دواړې خواوې باید ژر تر ژره تاوتریخوالی کم کړي. یوناما ویلي افغانستان کې د تاوتریخوالی وروسته یو پیښو کې زیاتوالی او په ځانګړي توګه د مدني فعالانو وژنو سخت اندېښمنه کړې دي.
افغانستان کې د امریکایي اسکرو په سر د روس لخوا طالبانو ته د انعام کې خودلو د ریپورتونو وروسته د سیمې ځینې سیاسي او فوجي سیون کې وایي چې د طالبانو سره د روس، ایران او د پاکستان د مرستې خبره د چانه پټنه ده. سیاستدان افراسیاب خټک وایي چې امریکایان د روس په کړنو خبر وي او کنه، خو دا خبره ښکاره ده چې په پاکستان کې د طالبانو د پناه ځایونو نه ضرور خبر پاتې شوې دي. بل لخته یو ریټایر افغان فوجي جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې د خارجيانو د مرستې بغیر طالبان جګړه پر مخ نشي بوتله. دا چې د روس د استخباراتي فعالیتونو په اړه خبره شوې ریپورتونه بعد د افغانستان د امن په عمل څه اثر واچي، په دې اړه تفصيلي ریپورت احمد فواد لامی تیار کړی دی.
پس له هغه چې امریکایي اخبار نیویارک ټایمز په افغانستان کې د روسانو لخوا د امریکایي عسکرو پر سر طالبانو ته د انعام ورکولو ریپورت خپور کړ، طالبانو دا داور رد کړه او وی ویل چې هغوی د جنگ لپاره د بهرنیو قوتونو نه مرسته نه ترلاسه کوي. مګر د افغان پوځي او پخوانی افسر ریټایر جنرال عتیق الله امرخیل وای چې د پوځي سنجشونو له اړخه له طالبانو سره د روسانو مرسته له امکان لري خبر نه ده.
روسانو به دوی ته پیسې نه ورکړي، روسانو به دوی سره کومک نه کړي او دوی ته به نه ویلي چې تاسو څومره کولای شئ چې امریکایان ورته موږ ورته نه امر درکړي. زه به دې کې شک نه کړم. دا چې سوي وي کې نه به سوي لري په وزي لحاظ او د شرایط په لحاظ زه په کې شک نه ګلم امکانات ډیر زیات سره.
طالبانو تل دا خبره کړې چې غنی جنگي په هغو وسلو او امکاناتو مختزي چې دوی په افغان او خارجي عسکرو د حمله په نتیجه کې تل لاسه کړې دي. خدا چې په جګړې کې تر لاسه شوی وسایل د یو باقاعده پراخي او اوګدي جګړې د پاره کفایت کوي او کنه په دې اړه ریټایر جنرال عتیق الله مرخیل ویو دی وته وویل
طالبان نه کوم سرمایه لري بل خارجي ملاتړ نه کومه فابریکه لري نه کوم نور عواید لري چې دوی د جګړې مخته بوزي. ځکه جګړه خو اقتصاد وړي، جګړه خو مهمات وړي، جګړه خو
په جګړه ځپلي افغانستان کې پاکستان، ایران او د سیمې یو شمیر نور هیوادونه د طالبانو په ملاتړ تورن ګڼل کیږي. د پارلمان یو پخوانی غړی او سیاستمدار خالد پښتون وایي روس او ایران د طالبانو په برخه کې هم نظر ښکاری.
په مجموع کې د روسانو روابط د طالبانو سره او د ایران کو په امهنګی کې د بیخي واضح واقعیت په افغانستان کې څو ګرځې سترګې نه سپټولای.
پاکستان کې پښتون سیاستوال او څېړونکو افراسیاب خټک بیا په پاکستان کې د طالبانو د مرکزونو یادونه کوي. هغه وایي امریکا ته د روسانو د خرابکاری پته کوي او کنه، مګر دا ورته معلومه ده چې طالبان په پاکستان کې اړي لري.
امریکایي استخبارات څه زده نه بلوي چې پاکستان کې پایګاوي دي او دلته نه جنگ کیږي. افغانستان کې شوې ده، په خوام شوې ده، اوس هم کیږي او دې مخنیوي په کار دي. نو دا هم عجیبه ده، نو د دې کې یعنی د پاکستان سیاست خو معلوم دی مداخلت گرائی سیاست ډیر پخوانی دی او اوسم دی. خدا د چې امریکایان هم پاکستان دومره نږدې متحد ګڼي، مگر په دې خبرو کې داسې د ټیکې خبرې معاهده شوې دي په دې کې د پاکستان د پایګاهو حتی ذکر نشته چې دې تړون یا دې تړلو ضرورت دی یا کله نیټه یې معلوم شي چې هغه نن تړل کیږي شپږ میاشتې پس تړل کیږي.
خو آیا روسان د افغانستان د امن په پروسه کې پر رښتیا سره د امریکایانو د پلان ملاتړ دي؟ په خوانی افغان سفارتکار او سیاسي څېړونکو صفت الله صافی وایي روسان د دې پروسې ملاتړ کوي مګر د خپل خوخه په شرایطو.
د سولې په موضوع کې ګوري روسان شاید دوه خبرې ولري. کچیر تا رسول چې په افغانستان کې اوس پیل شوی د دې سولې په نتیجه کې د امریکا شتون په افغانستان کې نظامی شتون البته محدود شي، نو دا د روسانو ګټه تامینولای شي په نهایت کې. نو بنا اندوی شاید هڅه ونه کړي چې دغه د سولې پروسه متضرره کړي، ولیکه هغه سوله چې بیا دلته نظامی شتون سره ډیر څه یعنی مطرح نه وي، بنا ان شاید روسانو تر د تشویش وي، نه روسان نه بلکې د سیمې نور هیوادونه هم.
امریکا په دې هڅه کې ده چې د افغانستان د سولې عمل کامیاب شي او امریکایي عسكر له هغه ځای راووځي. د دې لپاره د نورو ملکونو اتفاق نظر ته هم ضرورت لري. اوس چې د روسانو د عمل په اړه ریپورتونه خپاره شول، دا خبره مخته کیږي چې دا به د واشنگتن او مسکو ترمنځ علایق او په نتیجه کې د افغانستان د سولې عمل څومره زیانمن کړي. افراسیاب خټک پدې اړه وایي
هغه نه خود اختر چې د امریکایي کې کومه داخلي مبارزه انتخاباتي را روانې دي، زیات ارتباط هغه سره دي او امریکایي کې کوم یعنی مختلف فرکسونونه دي، سیاسي فرکسونونه په امریکایي په قدرت کې. نو هغه تر مېده چې کوم شخړې دي، نو هغه یو بل ته یو قسم ته د یو بل په شا دکلو لپاره دغه شی خبرې افشا کی او بیا دا شی خبرې چې دي هغه نه سیاسي استفاده وکړي.
په همدې حال کې امریکا کوشش کوي چې د افغانستان د سولې په برخه کې د پخوانی شوروي اتحاد د جمهوریتونو کلک ملاتړ ترلاسه کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ازبکستان ته سفر کړی او هلته د ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره کتلې دي. خلیلزاد ویلي چې یو باثباته او سوکاله افغانستان په منځنی آسیا کې د سیمه ایز سولې، امنیت او سوکاله لپاره مهم دی. احمد فواد لامی د امریکا غږ دی ریډیو واشنگتن.
تاسو د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ته غوږی. د امریکا د دوه استخباراتي ادارو مشران به نن د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د کانګرس خړو ته په افغانستان کې د امریکایي عسکرو په وجلو د روس مبینه انعامي پروګرام په اړه معلومات ورکړي او سرګندوي به چې په دې لړ کې څه معلوم او کم اړخونه لا نه دي معلوم. وایټ هاوس د دې خبرې تصدیق کړي. د دې موضوع تفصیلي رپورت صداقت جان را کوي.
وایټ هاوس د دې خبرې تصدیق کړی دی چې د سی آی ای مشر جینا هاسپل او د نېشنل سکیورټي یا د قومي سلامتي ادارې مشر پال نکسون به د کانګرس اتو سینیر غړو ته د روس مبینه انعامي پروګرام په اړه ورسته حال تیروي. د وی او ای د انګریزي څنګه د خبر تر مخه دا به وړمبې زلوي چې د کانګرس غړي به د استخباراتي مامورینو نه نیخ پنیغه د دې رپورټونو په اړه تفصيلات اخلي چې روس په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د وجلو په سر وسلوالو ته انعامونه ورکول. د دې نه وړاندې به د نېشنل انټليجنس مشر جان ریډکلیف، د قومي سلامتي مشیر رابرټ اوبراین او د وایټ هاوس د عملي مشر یا چیف آف سټاف مارک میډوز به د کانګرس غړو ته د روسي پروګرام په اړه معلومات ورکول. درې واړو چارواکو د کانګرس غړو ته ویلي چې په افغانستان کې د روس د پروګرام په اړه د استخباراتي معلوماتو تصدیق نه دی شوی چې د دې خبر دفاع کوي چې ولې صدر ډونالډ ټرمپ ته په دې اړه حال نه ورکړی شوی. د امریکې د قومي سلامتیا مشیر رابرټ اوبراین د شروع یا چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل صدر ټرمپ ته د روسي پروګرام په اړه معلومات ځکه نو پیش کړی شوی چې اړوند د حکومتي چارواکي دا باور نه کولو چې د روس په اړه د دغه معلوماتو تصدیق شوی دی. اوبراین ویل وایټ هاوس د روس خلاف په ممکنه ګامونو غور کوي کچیرې په افغانستان کې د روس په اړه د استخباراتي معلوماتو نور شواهد وموندل شول او تصدیق وشو. هغه ویل د روس په اړه دا سنجیده الزامات دي او صدر ټرمپ په ضرور ګام پورته کوي او په دې لړ کې د تیر سو میاشتو راسي کار هم روان دی. د وایټ هاوس مامورینو د روس خلاف د ممکنه اقداماتو په اړه د سویلو نه ډډه وکړه. صدر ټرمپ دا خبره ردوي چې روس په افغانستان کې د امریکایي عسکرو په وجلو د انعامونو پروګرام لرلو. هغه د شورو چهارشنبه په ورځ لومبه په ټویټر او بیا د فاکس بزنس ټلویزیون سره مرکه کې ویل د روس د مبینه پروګرام په اړه استخباراتي معلومات د دې کچې نو چې باور پرې شوی وي. صدر ټرمپ ویل ګڼ شمېر استخباراتي مامورین ګڼي چې داسې هیڅ نه دي شوي. هغه زیاته کړه چې دا په فکر دا یو ګنګوسه ده چې اخبارونو او د ډیموکراټک ګوند غړو جوړ کړی ده. د وی او ای د انګریزي څنګه رپورت وای مطبوعاتي رپورټونه د صدر ټرمپ د خبرو نفي کوي. رويټرز خبري ادارې د شورو چهارشنبه په ورځ د امریکایي او یورپي حکومتي چارواکو لکول په خپل رپورت کې ویل په تیر اوسو هفتو کې امریکایي نور داسې معلومات ترلاسه کړي دي چې روس د امریکایي عسکرو په وجلو د طالبانو سره تړلو وسلوالو ته انعامونه ورکول. روس او طالبانو د انعامي پروګرام په اړه د رپورټونو ترتیب کړي دي خو ځینې مطبوعات د طالبانو سرچینو لکول وای روسی پروګرام په حقیقت کې موجود وو. د امریکایي بزنس انسایډر نومې د خبرونو په پاڼه وای په غزنی کې د مولانا بغدادي په نوم د طالبانو یو کمانډر ویلي ځینې کمانډرانو په انفرادي توګه د روسی استخباراتو نه پیسې او وسلې ترلاسه کړې دي. د مولانا بغدادي په کول دا مجرمانه ډلې دي چې د مجاهدینو ترڅنګ کار کوي خو مجاهدین بدناموي. د امریکې د ډیلی بیس نومې په پاڼه تر مخه د طالبانو په خوانی ترجمان مولا منان نیازی ویلي د روس انعامي پروګرام به صغیر معمولی خبره نه وي. هغه ویل د کال 2014 نه واخلې تر د موجوده وخت پورې روس طالبانو ته په امریکایانو او د داعش خلاف د حملو په سر پیسې ورکړې دي. د امریکې دفاعي او استخباراتي مامورین د ډېر وخت راسي په افغانستان کې د روس د مداخلت په اړه تشویش لري او وایي روس طالبانو ته وسله او تربیه ورکوي. د امریکې د دفاع وزارت یا پینټاګون د شورو چهارشنبه په ورځ د روس د انعامي پروګرام ذکر خو نه کړو خو ویل چې په افغانستان کې د روس مداخلت زیاتېږي. د شورو چهارشنبه په ورځ د امریکې خارجه وزیر مایک پامپیو هم په افغانستان کې د روس ته کردار ذکر وکړو. هغه ویل روس د امریکایي مفاداتو په ضد په افغانستان کې مداخلت کوي، وړه وسله خرڅوي او د تیرو لسو کلونو راسي د امریکایانو ژوندونه د خطر سره مخامخ کړي دي.
امریکا کې د افریقایي امریکني جورج فلويد د مرګ نه پس شروع شوې مظاهره او په دغه مظاهرو کې د امریکا د پولیسو په نظام کې د اصلاحاتو غوښتنو د امریکا ډېر ریاستونه او مقامی انتظامیه په دې مجبور کړی چې د پولیسو نظام ته کتنه وکړي او په دې کې د اصلاحاتو راوستلو لپاره کوششونه وکړي. هم په دې موضوع باندې چې د امریکا د پولیس په نظام کې د کم قسمه اصلاحاتو غوښتنه کیږي او د کم قسمه اصلاحات راوستلو لپاره کوششونه روان دي. تفصیلي ریپورت په دړيوا خبريال جانګیر خټک تیار کړي.
بایدن ژمنه کوي چې صدارتي ټاکنو کې ګټه په صورت کې د امریکا پولیس نظام کې تنوع یا ډایورسټي راوستو لپاره مختلف رنگ و نسل سره تعلق لرون کې خلکو برتی تبه ډاډ ورکوي او دغه مقصد د پاره به 300 ملیون ډالر او خصوصي فند اجرا کوي. هغه وای په دې طریقه د پولیس او ټولنې ترمنځ به اعتباری به کم شي. سکال مې میاش کې د مینیسوټا ایالت مینیاپولیس ښار کې د سپین پوسټ پولیسو د لاسا جارج فلوید نومي تور پوسټ مرګ نه پس د ډیموکراټک ګوند اکثر مشرانو د پولیس محکمې ختمولو او یا د دې بجټ کې کمې غوښتنه کړې و. دو غوښتنو نه پس ډیرو خارونو د خپل پولیس محکمې بجټ کې د کموالی اعلان کړی دی. دا کمواله د نیویارک ښار پولیس محکمې بجټ کې هم راوستل شوې دي. وتلی ورسپانې نیویارک ټایمز وینا ده چې نیویارک ښار سیټي کونسل د نیویارک پولیس محکمې شپږ ارب ډالر بجټ کې یو ارب ډالر کموالی منظوري ورکړې ده. بلخوا صدر ټرمپ نه یوازې د پولیس محکمې بجټ کې کموالی مخالفت کوي بلکې د دې کې زیاتوالی ژمنه هم کوي. د جارج فلوید مرګ نه پس امریکا کې کېدونکو لاریونونو نه پس 13 میاشت صدر ټرمپ یو داسې امر لاسلیک کړو چې مقصد نه یوازې د امریکې پولیس محکمو فعالیت ښکول دي بلکې کارکردګۍ په بنیاد د پولیس محکمو بجټ هم زیاتول دي. د امریکې یو بل وتلی ورسپانې وال سټریټ جرنل یو رپورت کې د ټرمپ صدارتي امر پولیس ته د شاباشې ورکولو سره تشبیه کړی دی. د ورسپانې وینا ده چې صدر ټرمپ خپل د امر په ذریعه د پولیس نظام کې هغه بدلون او اصلاحات را نه وستلو چې کم غوښتنه امریکې اکثر خاریو کې لاریون کونکو کړی و. صدر ټرمپ مخالفین په دې نسلی تعصب لګوي او داوه کوي چې همدغه وجه ده چې د ټرمپ کابینه کې د تور پوستانو نمائندګي ډیره کم ده. خو امریکایي ورسپانې واشنگټن پوسټ وینا ده چې صدر ټرمپ دا تور ردوي او وای چې هغه حکومت د امریکې پخوانی صدر ابراهیم لینکن نه پس ورسته دوه پیړو کې د تور پوستانو د پاره اټولو کې زیات کار کړی دی. بلخوا جو بایدن چې څوک امریکې اول تور پوست صدر باراک اوباما سره اته کالو پورې برستیال پاتې شوی دی ژمنه کوي چې ټاکنې ګټلو په صورت کې هغه به خپل کابینه کې تور پوستانو او نور نسل او قانونو ته مناسب نمائندګي ورکوي. امریکایي ورسپانو کې داسې خبرونه مسلسل را روان دي چې جو بایدن به خپل مرستیال صدر د پاره یوې تور پوست خزې انتخاب کوي.
تاسو د وایس اف امریکا دی خبري خبرونه ته د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه کوتي. په بهر ملکونو کې اوسیدونکو خلک عموما خپل ملکونو ته مالی مرستې پیسې لګي. خدای امریکا په کالیفورنیا ریاست کې د افغانستان سره تعلق لرونکو یو څو پښتانه د وی هاف د هوپ فاونډیشن یا هیللرو فاونډیشن د لارې پښتنو ماشومانو ته د علم او پوهې مرستې لګي. هیللرو فاونډیشن په امریکا کې د بنیادی تعلیم زده کړو کولو تر ټولو لوی آنلاین مفت یا ویډیا ویب سټ خان اکیډمي سره د یو کانټراکټ لاندې د هغې کورسونه په پښتو ژبه کې ترجمه کوي. هیللرو فاونډیشن غړي باور لري چې واحد د تعلیم او پوهې د لارې په راتلونکي کې د افغانستان روښانه سباون ممکن دی. په دې موضوع تفصیلي رپورت د کالیفورنیا نه د ډیوا خبریال راشد خټک راکوي.
هیلرو بنسټ په امریکا کې د بنیادی تعلیم زده کړو کولو تر ټولو لوی آنلاین ویډیا ویب سټ خان اکیډمي سره د یو کانټراکټ لاري د هغوی کورسونه په پښتو ژبه ترجمه کوي. د هیلرو بنسټ مشر سپوږمۍ نصیری وایي دوی په کالیفورنیا کې د رضاکارو شپږ تنه بورډ لري.
مګر چې دلته شپږ کسان بورډ یو، 7% والنټیر بورډ یو. موږ خپل وخت، خپل ډیډیکیشن او ټوشن موږ غواړو چې دا کار نه مخته وسو. خو هغه کسان چې په افغانستان کې دي چې د ترجمانان نش پاکستان موږ دې ته تنخوا ورکوو چې دا ویډیوګانې جوړ کړي. وس فیلن موږ دیارلس سو امکان چې دیارلس سو ویډیوګانې موږ ترجمانې کړي دي په پښتو. کوشش کوو چې هغه ویډیوګانې وختي په ویب سایټ کې دي، په یوټیوب د خان اکیډمي یوټیوب چینل کې دي. کولای شي چې شاګردان، معلمان، هڅه وکړي استفاده وکړي. کولای شي
د میرمن نصیری مطابق چون کې د افغانستان زیاتره سیمې د انټرنیټ د اسانتیانه محروم دي، خو د غزدا کړې د ټلویزیون لاري په اسانه هغه سیمو ته رسیدې شي.
سکل مګر د منیسټری اف ایجوکیشن سره کانټراکټ امزاکو سدي دا ویډیو غانې استفاده وکړي د افغاني ټلویزیون کې.
د خان اکیډمۍ بنسټ ایښودن کې سلمان خان وایي دغه کورسونه په مورنۍ ژبه ترجمه کول به د لږ تر لږه 50 میلیونه پښتنو په ګټه وي.
To localize Khan Academy content into Pashto. That's going to serve
د خان اکیډمۍ کورسونه په پښتو ژبه ترجمه کول سره به د افغانستان، پاکستان او ټول نړۍ کې د پښتنو ماشومانو د یو لوی شمېر ملي تعلیم ته لاسرسي یقیني شي. د هیله لرو بنسټ یو بل غړي هما برګزی وایي چې د نوي کول جوور فکر یا کریټیکل تھینکینګ صلاحیت راښکار کولو لپاره ضروری ده چې ماشومانو ته د مورنۍ ژبه تعلیم ورکړي شي.
زه په خپل کالج کانسلر یم او زه پوهیږم چې که افغانستان کې موږ غواړو چې د افغانستان په بیا ودانولو کې برخه واخلو ډیره مهمه ده چې موږ تعلیم ولرو. تعلیم په پښتو کې په مورنۍ ژبه کې زه فکر کوم چې ډیر مهم دی. موږ غواړو چې کریټیکل تھینکینګ مخته بوزو او موږ غواړو چې هغه ځوانان چې په افغانستان کې دي چې هغه افغانستان لپاره یو سولوشن پیدا کړي چې دوست پر دین دلې نه دی بای چې په خپل مورنۍ ژبه کې په ډیر ژور فکر باندې زده کړې وکړي.
دا هیله لرو بنسټ غړي باور لري چې واحد د تعلیم او پوهې له لارې په راتلونکي کې د افغانستان روښانه سباوون ممکن دی. راشد خټک، ویو ای، دیوا، سان فرانسیسکو.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے نن د زیارت پرز کال 2000 شلم د جولای د میاشتې دویمه نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکې دفاع وزارت وایي افغانستان کې د القاعده سیمه ییزه ډله د طالبانو سره نږدې اړیکې لري او په دغه هیواد کې په امریکایي او نړیوال ځواکونو باندې حملې کوي. د پاکستان فوج د هندي میډیا هغه دعوی رد کړي چې وایي د ګلګت بلتستان په سیمه کې د هندوستان سره په لانجمن سرحد یا لائن آف کنټرول باندې نور فوج پدې کړی دی او په پاکستان کې د چین د فوج موجودګۍ خبره بې ځایه بللې ده. پاکستان کې په تیریو شباروز کې د کورونا وایرس نه نور سلور زره 300 او یو کم سلویر کسان متاثر شوي او اته او یا ناروغه کسان مړه شوي. اخوا امریکا کې په یو ورځ کې پر ریکارډ کچه باندې د 250 زره نه زیاتو ناروغه کسانو کې د کورونا وایرس پخلی شوي. او اوس ورشي د خبرونو تفصیل ته. د امریکې دفاع وزارت وایي افغانستان کې د القاعده سیمه ییز ډله د طالبانو سره نږدې اړیکې لري او په دغه هیواد کې په امریکایي او نړیوال ځواکونو باندې حملې کوي. کانګرس ته د امنیت په حق له خپل رپورټ کې پینټاګان ویلي طالبان اوس هم په هندي برصغیر کې د القاعده ډلې سره یو ځای کار جاري ساتلي. په رپورټ کې ویلي شوي چې د القاعده سیمه ییزه څنګه افغان حکومت ته نقصان رسولو او په سیمه کې په امریکایي او نورو مغربي ځواکونو باندې د حملو کولو لپاره په کته کچه باندې د طالبانو سره مرستي او همکاري کوي. د فروری په میاشت کې د طالبانو او امریکایي ترمنځ شبي تلون ترمخه طالب وسلوال په دې باندې راضي شوی چې د القاعده ډله بعد خپلو حملو لپاره د افغانستان خاوره د یو محفوظ ځای په توګه باندې د استعمالولو نامنه کوي. د پینټاګان دا رپورټ په داسې وخت راغلی چې ملګرو ملتونو تیره میاشت په خپل یو رپورټ کې ویلي چې القاعده او طالبان د یو بل سره نږدې همکاري کوي او د امریکای سره د سولې خبرو اترو په حق له د یو بل سره په باقاعدګۍ سره سلام مشورې کوي. په دغه رپورت کې ویل شوی چې په افغانستان کې پاتې د القاعده مرکزی غړي د خپلې موجودګۍ په ځای ساتلو باندې توجه ورکوي او په هندي برصغیر کې د القاعده ډلې سیمه ییز مشرانو ته یې خپلې ذمہواري سپارلي. د امریکای د دوه استخباراتي ادارو مشران په افغانستان کې د امریکایي فوجانو په وجلو باندې د روس مبینه انعامي پروګرام په حق له نن د کانګرس غړو ته معلومات ورکوي. وایټ هاوس د دې خبرې تصدیق کړي چې د سی آی اے مشره جینا هیسپل او د نېشنل سکیورټي یا د قومي سلامتي ادارې مشر پال نکسون با د کانګرس اتو سینیئر غړو ته د روس مبینه انعامي پروګرام په حق له ورسته حال ورکوي. د وی او ای د انګریزي څنګه تر مخه دا به اول ځل وي چې د کانګرس خړی به د استخباراتي چارواکو نه نیخ پنیغه د دې رپورټونو په حق لا تفصيلات اخلي چې روس په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د بجلو په سر بسروالو ته انعامونه ورکول. د دې نه وړاندې به د نېشنل انټيليجنس مشر جان ریډکلیف د قومي سلامتي مشیر رابرټ اوبراین او د وایټ هاوس د عملی مشر مارک میډوز د کانګرس غړو ته د روسی پروګرام په حق له معلومات ورکول. ترې وړو چارواکو د کانګرس غړو ته ویلي چې په افغانستان کې د روس د پروګرام په حق له د استخباراتي معلوماتو تصدیق نه دی شوی چې د دې خبرې دفاع ده چې ولې صدر ټرمپ ته په دې حق له معلومات ورکړل شوي نه دي. د امریکې د قومي سلامتیا مشیر رابرټ اوبراین د شروع پر وخت خبري اعلان ته ویلي صدر ټرمپ ته د روسي پروګرام په حق له معلومات ځکه وړاندې کړل شوي نه دي چې اړونده حکومتي چارواکي په دې باور نه وو چې د روس په حق له دغه معلوماتو تصدیق شوی دی. د امریکې دفاعي او استخباراتي مامورین د ډېر وخت راهسي په افغانستان کې د روس د لاسوهنې په حق له تشویش لري او وایي روس طالبانو ته وسله او تربیت ورکوي. د پاکستان پوز د هندي میډیا هغه دابیر رد کړی چې وایي د ګلګت بلتستان په سیمه کې د هندوستان سره په لانجمن سرحد یا لاین آف کنټرول باندې نور پوز په ځای کړی دی او په پاکستان کې د چین د پوز د موجودګۍ خبره بې ځایه بللې ده. د پاکستان د پوز ویان میجر جنرل بابر افتخار پر ټویټر باندې ویلي په دې خبره کې هیڅ رښتیا نشته چې چینایي ځواکونه د پاکستان سکردو هوایي مرکز د خپلو عملیاتو لپاره استعمالوي او د هندي میډیا رپورټ یې دروغ او غیر ذمہوار بللې دي. هندي میډیا دا وکړي چې پاکستان د خپل کنټرول لاندې کشمیر او ګلګت بلتستان کې د هندوستان سره شریکه لنجمنه پوله لاین آف کنټرول باندې هوشه شل زره زیاتی پوځیان په ځای کړی دي. هندي میډیا دا وکړي چې د پاکستان د پوز پر ځای کولو اوسنۍ شمیره په بالاکوټ د هوایي حمله وروسته د غاسمې ته لیکل شوو پاکستاني ځواکونو نه زیاته ده. دا رپورټونه په داسې وخت راغلي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د تیرې نهې په ورځ قومي اسمبلی ته د وینا په وخت ویلو چې هندوستان په کراچۍ کې روانه هفته په پاکستان سټاک ایکسچینج باندې ترهګر حمله کې لاس لري.
د وایس اف امریکا د جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
پاکستان فوج په هندي میډیا کې هغه رپورټونه یا داوی رد کړی دي چې ګینه په ګلګت بلتستان کې په لائن اف کنټرول یا د پولیس په کرخه باندې نور فوج پر ځای کړی دي او په پاکستان کې د چین د فوج د موجودګۍ خبره هم بې ځایه بللې ده. هندي میډیا دا وکړي چې پاکستان 2000 اضافي فوجیان ګلګت بلتستان ته لیږلي دي. دا داوا په داسې وخت کې شوې چې د چین او هندستان ترمنځ د پولیس په سر شخړه روانه ده. نو تفصیل د بارکوال میاخیل په دې ریپورت کې.
د پاکستاني پوز د مطبوعاتو د څنګه مشر میجر جنرال بابر افتخار د پنځ شنبه په ورځ په خپل دوه پرلپ سي ټویټونو کې د هندي رسنوي دغه داوا درواغ او لازمواري لري بللې ده او ویلي دي کشمیر او ګلګت بلتستان ته د لائن اف کنټرول لپاره تازه پوځیان نه دي استولي. میجر جنرال بابر افتخار لیکلي د اضافي ځواکونو هیڅ داسې حرکت نشته او نه هم ځای پر ځای سوي دي. بابر افتخار د دې ترڅنګ په پاکستان کې د چنایي ځواکونو موجودګي هم پکلا کړت کړي ده. د هند اکنامیک ټایمز ورځپاڼې ورځ دا وکړې و چې وايي پاکستان تقریبا خپل 2000 اضافي پوځیان تر خپل ولکا لاندې کشمیر او ګلګت بلتستان کې لائن اف کنټرول سره اچولې دي چې وايي مقصد په ختیځ کې د چین له پولې یا لائن اف اکچوال کنټرول سره د چین پوځونه ځای پر ځای کول دي. هندي رسنۍ دا داوه هم کړې و چې وايي د ګلګت بلتستان د سکردو هوایي ډګر د چین پوځ ته سپارل شوی دی. خو د پاکستاني پوځ وایاند دا داوه هم له حقیقت لري بللې ده. دا داوی په داسې وخت کې سوي دي چې د چین او هندستان ترمنځ ګډې پولې ته چیرمه په لداخ سیمه کې لتیرو دوه میاشتو راهیسې شخړه تیزه سوي او د جون پر 15مه د دواړو هیوادونو ترمنځ نشته سوي او چې پکې هند د خپل شل پوځانو د وجل کېدو دا وکړي وو. دا په تیرو څلورنی مولسیزو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو لوی جګړه بلل کیږي. د اکنامیک ټایمز ورځپاڼې د داول مخې پاکستان چې څومره پوځان پر لائن اف کنټرول باندې ځای پر ځای کړی دي وایي دا تر هغه ډیر دي چې د تیر کال د فروری تر برید وروسته په بالاکوټ کې چولې وو. ورځپاڼه وایي داسې ګمان هم کیږي چې کېدای شي پاکستان له لائن اف کنټرول کنټرول سره په ټوله سیمه کې خپل رادار سیستم فعال کړي. د هندیا د ورځپاڼې دا داوا هم کړي چې وایي د پاکستاني او چنایي چارواکو ترمنځ په دې اړه په وروستیو اونۍ کې غونډې هم شوې دي او وایي چې پاکستان د هند تر ولکه لاندې کشمیر کې تشدد ته د پارولو لپاره لال بدر وسلوالې ډلې سره هم خبرې کړي دي. اکنامیک ټایمز ورځپاڼې د ځینو استخباراتي رپورټونو په بنیاد ویلي چنایي چارواکو د پاکستان میشتې البدر وسلوالې ډلې له مشرانو سره هم خبرې کړي او وایي اندازه داسې ده چې کېدای شي چین یې په کشمیر کې د بیا فعالیت لپاره مرسته وکړي. که څه هم د چین او هندوستان چارواکو پر خپله ګډه پوله تر وروستۍ نښتې وروسته د تاوتریخوالي پر کمولو سلا کړې، خو بیا هم دواړه غاړې په یو بل د پولې د سرغړونو تورونه پورې کوي. د چین او هندوستان ترمنځ د پولې پر سر شخړه له 1980 میلادي کال راهیسې روانه ده. چین د هندوستان په شمال ختیځ کې د خپلې مځکې دعوه کوي، خو هندوستان بیا پر چین تور لګوي چې وایي په همالیا کې د لداخ د ځینو برخو په ګډون د دوی نوره سیمه نیولې ده. بارکوال میاخیل، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، ویرجینیا.
پاکستان وزیر اعظم د پاره د قومي سلامتي سلاکار ډاکټر امید یوسف په خلکو باندې غږ کړی دی چې غیر ضروری سفر نه دی ډډه وکړي. په یو خبری کانفرنس کې هغه ویلي دي چې کم خلک به د پاکستان نه بهر ملکونو ته سفر کوي او په هغه کې څه قسمه د کووېډ 19 علامات لیدل کیږي، نو هغه ته به د ملک نه بهر تلو اجازه نه ورکړی کیږي. هغه په خلکو باندې دا غږ هم وکړو چې د کرونا وایرس د مخنیوي په لړ کې چې کم قسمه ہدایات د هوائی جہازونو یا د هوائی جہازونو د کمپنو لخوا جاری کړی شوې دي په هغه باندې دي عمل وکي. پرخوا ته په پاکستان کې د کرونا وایرس تصدیق شوی کې سونه 2,40,000 نه زیات شوې دي او اوس پورې ته د 4,500 نه زیات خلک مړ شوې دي. په دې کې تر ټولو زیات کې سونه په سند او بیا په پنجاب صوبه کې دي. خیبر پختونخوا کې هم د کرونا وایرس نه اغیزمند کسانو شمیر 6,500 نه زیات دی. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت
ورو. پاکستان کې په تیر یو شواروس کې د 3,500 نه زیات کسانو کې د کرونا وایرس موندل شوی او په تیرو 24 ساعتو کې په کرونا وایرس لس کم 100 نور کسان مړ شوي دي، چې ورسره په پاکستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیره د 2,14,000 نه وړیدلې او په دغه وبا تر دې دمه په ټول پاکستان کې د مړو شوو کسانو تازه شمیره 3,46 رسیدلې ده. په پاکستان کې د نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سنټر وای تر دې دمه 40% د کورونا وایرس په نوو کیسونو کې کمی راغلی دی او زیاتوي چې په ملک کې د 50% نه زیات په کورونا وایرس اخته ناروغان بیرته له دغه وایرس نه جوړ شوي دي. د دغه ادارې ورستۍ شمیرې ښایي په ټول پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیره 2,14,000 نه اوړېدلې، خو وایي په دوی کې د 1,00,000 نه زیات کسان بیرته رغېدلي دي. په پاکستان کې د ملي صحت د ادارې یا نېشنل هیلث سنټر وایان ډاکټر ساجد شاه میډیا ته ویلي په دغه هیواد کې د سمارټ لاک ډاون له کبله د کورونا وایرس په خورېدلو کې تر ډېره حده کمی راغلی دی او په دې لړ کې د مرکزی او صوبایي حکومتونو اقدامات ستایلي دي. نوموړي ویلي ک مرکزی او صوبایي حکومتونو د لاکډاون دغه قوي ګامونه نه پورته کړي، نو د جون په میاشت کې په پاکستان کې د 3,00,000 کیسونو اندېښنې وي، خو اوس یوازې په 90,000 کسانو کې د جون په میاشت کې دغه وایرس موندل شوی دی. بلخوا د ملي امنیت لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار موید یوسف ویلي دا غټولو پاکستانیانو د کورونا وایرس ټیسټونه شوي دي څوک چې بهر ملکونو ته سفرونه کوي. په ملک کې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر حکومت په کراچۍ کې سکال د لوی اختر لپاره د سارو منډای د خارنه د بهر وستلو منصوبه هم لري. همدغه سي رسيحت په چارو کې د وزیر اعظم عمران خان سلاکار ډاکټر ظفر مرزا ویلي په بهر ملکونو کې پاکستانی وګړي او د صحت کارکونکو خپل ځانونه د یاران وطن په سرکاري ویب سټ ريجستره کولای شي. نو موړي ویلي په دغه ویب سټ د ډاکټرانو او د صحت د نورو کارکونکو لپاره د تربيت او نورو زده کړو تابعیا شوې ده او داسې به دوی انلاین خپل پویا او د کورونا وایرس د مخنیوي نوې لارې چارې زده کړي.
د وایس اف امریکا دی خبري خبرونه ته وکړي. د صحت عالمی ادارې WHO ویلي دي چې د دسمبر د میاشتې راهسه وسه پورې پنړی کې 10 میلیونه نه زیات خلک د کرونا وایرس نه اغیزمند شوی دي. خو په دې 10 میلیونو کې 80% مریضان د جون په میاشت کې د کرونا وایرس پر انزخت شوی دي، او دا ښایي چې دغه وبا ډیر په تیزی سره په خورېدو ده او هیڅ دمه پکې نه راغلی. د ډبلیو ایچ او مشر تدروس ادانوم غبریوسز د شروع په ورځ ویلي دي تقریبا 1,80,000 نوي کیسونه هر ورځ رپورټ کیږي، او ملکونو ته د دې وایرس مخنیوي لپاره په یو مکمله جامع تګلارې باندې عمل پکار دی. په نړۍ او په امریکا کې د کرونا وایرس تازه حال شعیب زاده ناورو.
د کرونا وبا خورېدو او امریکا ته د رارسېدو وروسته په لومړي ځل په امریکا کې په یو ورځ کې تر ټولو زیاتې د 500,000 نه زیاتې پیښې رپورټ شوي. د چهارشنبه یا شروع په ورځ د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې 9,000 نوي کسانو ته کرونا لګېدلې. دغه معلومات د کرونا وایرس د اغیزمنو خلکو د شمیرو معلومولو لپاره د اټلانټیک میگزین لخوا ورکړل شوی. د کالیفورنیا وروسته د امریکا ټکساس ایالت ته چرته چې 13 ورځ 8,000 کیسونه رپورټ شوی دي. په فلوریدا ایالت کې 6,500 او په اریزونا کې 3,800 نوي کیسونه رپورټ شوی دي. د امریکا نور هغه ایالتونه چرته چې په یو ورځ کې تر ټولو زیات پیښې رپورټ شوي په هغو کې الاسکا، جارجیا، لویزیانا، نارت کیرولاینا او ټینیسی شامل دي. په امریکا کې په 8 ایالتونو کې په یو ورځ کې هسپتالونو کې تر ټولو زیات ناروغان هم داخل شوي. 13 ورځ په ټکساس ایالت کې 6,900 تنه هسپتالونو ته وړل شوي دي، او په دغه ایالت کې په دومره لوی شمېره کې د ناروغانو هسپتالونو ته وړلو له سببه هسپتالونه د ناروغانو ډک شوي دي. په کالیفورنیا کې د ناروغانو شمېره سیوا کېدو وروسته د دغه ایالت ګورنر دې ته مجبور شوی چې ایالت کې په میخانو یا بارونو، سینماګانو او د 19 کاونټیانو په هوټلو کې پورته کړل شوي بندیزونه بیرته ختم کړي او دغه هر څه بیا وتړي. نوموړي د کورونا وبا د شروع ورځو سخت بندیزونه بیرته په ټول ایالت کې عملي کړي دي. د امریکا په نورو ایالتونو لکه نیویارک کې د نیویارک خروال بل ډی بلاسیو د خوراکي هوټلو د بیرته پرانستلو پلان ځنډولې، ځکه داسې امکان شته چې د نورو متاثره ایالتونو نه کورونا وهلي خلک بیرته په ښار کې د کورونا خورېدو سبب وګرځي. د پنسلوینیا گورنر ټام وولف 13 ورځ په ګرد ایالت کې د ماسکونو په مخ کولو امر خپور کړي چې په ټول ایالت کې به عملی وي. په امریکا کې په یو ورځ کې تر ټولو زیاتې یا ریکارډ پیښې په داسې وخت کې رپورټ شوې چې په امریکا کې د الرژي او خوریدونکو ناروغیو قومي مرکز مشر ډاکټر فاوچی 2 ورځې وړاندې د امریکا د سینټ یوې کمیټې ته ویلي وو دا موجوده شمیرې یو په دوه کېدلې یا د ورځې د 1,00,000 نه زیاتېدلې شي که چېرې په امریکا کې د کورونا خورېدو روانې څپې مخه ونیول شو. د صحت نړیوالې ادارې یا ډبلیو ایچ او ویلي د دسمبر د میاشتې را په دیخوا د کورونا وبا نه اغیزمنو شو 10 میلیونه خلکو کې 80% کیسونه یوازې د جون په میاشت کې ثبت شوي، چې ښایي دغه وبا د کمیدو پر ځای نوره بدحالۍ ته روان ده. د ادارې مشر ټیډروس ګبریاسس 13 ورځ ویلي دا مهال په نړۍ کې د ورځې په حساب 1,80,000 نوي کیسونه رپورټ کیږي. نوموړي زیاته کړې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره هیوادونه باید ګټور ګامونه پورته کړي. د نوموړي په وینا د کورونا ناروغان معلومول، د نورو نه جدا کول، بیا معاینه یا ټیسټونه او د هر ناروغتن پام کول، د کورونا ناروغ سره نږدې شوي کسان لټول او قرنټین کول، د صحت کارکونکو تربیه کول او دوی لا پوره اوزار یا آلات ورکول، خلک په دې خبره پویول چې ځان او نور خلک به څنګه د کورونا نه ساتي. نوموړي زیاته کړې کوم هیوادونه چې خواره ورګامونه پورته کړي هغه ته یو سخته او لوی لار ورپغاړه ده. د ډبلیو ایچ او مشر ویلي یوازې په ټیسټونو نه کیږي، نه په ټولنیز واټن کیږي، نه یوازې د کورونا اغیزمن معلومول او نه یوازې په ماسکونو کیږي، دا ټول به په شریکه کول وي. نوموړي ویلي په تیرو شپږو میاشتو کې چې کومه یوه زده کړه شوې هغه دا ده چې هیڅ هم ناوخته نه دي، که په هر یو هیواد کې هر قسم حالات وي دا بدلېدلی شي. د ټیډروس اشاره د ماسکونو اړخ ته وه. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ تر اوسه پورې ماسک نه په مخ او تر څو میاشتو پورې د ماسک خیال له دولو وروسته نوموړي 13 ورځ د فاکس نیوز په یو خبرونه کې ویلي که زه یو داسې ځای کې یم چېرته چې خلک ډیر وي نو زه به ماسک په مخ کوم. صدر ټرمپ زیاته کړې زه د ماسک مخ کولو په حق کې یم، زما په فکر دا ښه دی، حقیقت کې ما ماس په مخ کړې او زما خوښ شوې ده چې دا څنګه ښکاری دغه یو تور رنگ ماسکو او ما ته خو لګې دو که خلکو ته پکې ځان خلګي نو ماسکونه دې په مخ کې. امریکایي صدر بیا په دې خبره شک سرګند کړی چې د ماسکونو په مخ کول دې په خلکو لازمی وګرځول شي او خپل هغه خبره بیا تکرار کړي چې کورونا وایرس په یو وخت کې خپل ختم شي. خو طبي ماهرین وایي کورونا وایرس په اوس چارې هم نه ختمیږي لکه څنګه چې د زکام وایرس ته د دې په شان به پاتې وي. په استرالیا کې د وکټوریا ایالت چارواکو د هغه تورونو په لټنې پیل کړي چې ګنې د حکومت لخوا د قرنټین لپاره ټاکل شوی هوټلو کې نامناسبه انتظامات شوي دي. په دغه تورونو کې په یادو هوټلو کې د ساتل شو خلکو کم امنیت، د هوټل بې تربیت عمله، د کورونا نه ځان ساتنې سامانونو غلط استعمال او داسې دعوی چې ګنې د هوټل د امنیت لپاره ساتل شوي کسان د میلمنو سره په یوه کوټه کې اوده شوي وو. دغه تورونو وروستو ګڼ شمېر کسان دغه مرکزونو نه وتلي دي. د استرالیا په میلبرن ښار کې په نږدې ورځو کې د کورونا پیښو کې زیاتوالی لیدل شوی. په نیوزیلند کې د صحت وزیر نن د زیارت په ورځ په دې استعفا ورکړې چې د مارچ په میاشت کې هغه وخت د خپلې کورنۍ د غړو سره د اوبو غاړې ته تللی و کله چې په نیوزیلند کې سخت ټول بندیز پر ځای و. دغه وزیر د اپریل په میاشت کې هم په دې تورونو استعفا ورکړې وه خو وزیر اعظم یې په هغه وخت استعفا نه و منلې.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه انیخونی غوښتي. د پاکستان سپریم کورټ یا ستر عدالت په ملک کې د چینی د اکمی راوستو په حواله سره شوګر کمیشن رپورت باندې د عمل کولو فیصله ځنډولو خواست رد کړی دی. د سپریم کورټ لخوا د شوګر ملز اسوسییشن وکیلانو ته لیکلي دلایل هم وړاندې کولو وینا شوې ده او د دې کیس اورونه تر 14 جولای پورې ځنډول شوې ده. په دې موضوع باندې رپورت ما ویچلې دا کوي.
د پاکستان سپریم کورټ د شوګر کمیشن رپورت باندې د عمل کولو فیصله معطل کولو درخواست رد کړې ده. د پاکستان چیف جسټیس په مشوره کې دوه کسیزه بنچ د سین های کورټ د ابوري حکم په ضد د وفاق اپیل باندې اورونه وکړه او په دې لړ کې اټارنی جنرال هم عدالت ته وړاندې شو. دا اورونه په سر کې جسټیس اعجاز الحسن پښتنه وکړه چې آیا اټارنی جنرال د اسلام آباد های کورټ مقدمه هم فیصله ورکړه ده؟ آیا سین های کورټ ته دا خبره معلومه نه ده؟ د دې په جواب کې اټارنی جنرال وویل چې د شوګر ملز په درخواست کې د اسلام آباد های کورټ د فیصله ذکر شته او د سین های کورټ په حکم کې د اسلام آباد های کورټ د فیصله ذکر نشته. د کمیشن رپورت کې په شوګر ملونو باندې ډېر الزامات مخې ته راغلي دي. چیف جسټیس پښتنو کړه چې آیا کمیشن ته پکار نه و چې شوګر ملته هم د خپل موقف وړاندې کولو موقع ورکړي و. اټارنی جنرال وویل چې د فیکټ فاینډینګ کمیشن وړاندې د موقف ورکولو اجت نه و تر څو چې د کمیشن کاروایی کله دم نه اقرار کړی شوی. جسټیس اجازه رسن پښتنو کړه چې آیا د کمیشن پر رپورت باندې شوګر ملز په ضد کوم ګام اغستې شوی دی؟ په دې باندې اټارنی جنرال وویل چې ځنی شوګر ملز مالکان خیبر پښتونخوا او ځنی بلوچستان های کورټ ته تللي، ځنی مالکان نه غواړي چې پر رپورت کاروایی وشي. چیف جسټیس پښتنو کړه چې دا یوازې د کمیشن رپورت دی، په دې باندې سټی آرډر ولې اغستل غواړي؟ په دې باندې د شوګر ملز وکیل مخدوم علی خان موقف و چې اگزیکټیو حکم مالکانو په مختلفو های کورټونو کې چیلنج کړي او های کورټ سره رابطه کول یو عامه خبره ده. مخدوم علی خان وویل چې عدالت به دا ګوري چې آیا دا کمیشن د قانون مطابق جوړ کړی شوی دی. دا به کتل وی چې آیا کمیشن غیر جانبدار و، نو بیا عدالتونه مداخلت کوي شي. د شوګر ملز مالکانو وکیل د دلیلونو په جواب کې د پاکستان چیف جسټیس وویل چې د کمیشن رپورت د شوګر مل مالکان څنګه اغیزمن کولی شي. حکومت په ډیرو موقعو کمیشن جوړ کړي خو رپورټونه مخې ته نه دي راغلي. آیا تاسو غواړئ چې عدالت د کمیشن کلدم قرار کړي؟ عدالت د اټارنی جنرال او شوګر مل مالکانو وکیل دلیلونه اوریدو وروسته د شوګر کمیشن رپورت باندې د عمل فیصله معطل کولو درخواست رد کړي او مقدمه درې کسیزه بنچ وړاندې کې خودو امر کړی دی. سپریم کورټ د شوګر مل اسوسییشن وکیلانو نه تحریری دلیلونه هم غوښتي دي او په کیس باندې اورونه یې د 14 جولای پورې ملتوی کړی دا.
اوس پکشي وی ادارې ته دغه اداریا د امریکا د حکومت نظر خای
نړیواله ترقې د پاره د امریکای اداري یو اس ای تر کلونو کلونو پورې ایشیایي ملکونو سره جوخت ملګرتیا کې کار کړی دی او د دغو ملکونو په خپلو خود او درېدو د دوی د صلاحیتونو په یقیني کولو کې د دوی امداد کړی دی. اداري دا کار جمهوریت نظام او اقدار له د ودی ورکولو او د دې د مضبوطولو د لارې کړې وي. دین علاوه د ملکونو کې د ذاتی مدلان دي د اقتصادياتو د ودی او د قدرتي وسیلو د بندوبسونو د خکولو په ذریعه هم د خپل دې مقصد په لوري تک کړی وي. ایشیا د پاره د یو اس ایډ ستري نائب زنانه منتظمي ګلوريا سټیل ویلي دي چې په خپل خپو د اوریدو د سوچ ډاډګیرنه د هر قسمه ترقیاتي فیصلې بنیاد ګرځول پکار دي. ګلوريا سټیل جاتکا نو چې کوم کار کړی دی دینه دا معلومه شوې ده چې د مستقلې ترقې د پاره یو ملک لزان په هر څه پوره کول لازم ده. یو ملک باید چې د دې جوګوي چې عقوبت خپل ټول کارونه په خپل لاسو کې واخلي او د خپل ترقیاتي منصوبو د پاره مالی منصوبه بنده په خپل تیاری په ایشیا کې د اقتصادي ودی او په خپل خو د اوریدو په لار کې یو مسله ورسپزياتي امریت ته کم چې جمهوریت اداري کمزوري کوي او د دې له سبب بدونوانه او بډي رشوتونه خوريږي. په دې لار کې پرتبل مسله د سیمې په ملکونو کې د چین لانجمن کردار دی چې پکې د ناجایزه قرضونو او د قرضونو په جال کې د ملکونو د ګیرولو ناوړه عمل هم شامل دی. مېرمن ګلوريا وایي چې په دې باب له زمون او د چین په طرز عمل کې دا فرق دی چې موږ یو ملک سره د اهمي ملګرتیا د شروع کولو په وخت د دغه ملک خېګړې ته د هر سند زیات اهمیت ورکوو. د چین په لین دین کې صفاواله بالکل نوي. د چین د لین دین انداز ډیر خفیه وي او د دې ټول زور په دی وي چې د چین له طرفه یو ملک ته د ورکیدونکو قرضونو حال د دغه ملک خلکو نه پوره په پوره پټ وي او همدا سیز د بډو رشوتونو دروازې پرانیزي. چین چې کوم یو ملک سره د قرضو په شکل کې سمالي لین دین کوي نو هغه په داسې طریقه کوي چې په هغه کې د قرض اخیستونکي ملک چارواکو نه څوک تپوس نشي کولی. د عالمی ترقی د مرکز مطابق په دنیا کې د قرضونو د ډیر زیات بوج لاندې پرتو اتو ملکونو کې شپږ ملکونه په ایشیا کې دي. په دې کې زیات ملکونه د قرضونو لاندې په دې وجه بد پسکیندو دي چې د هغوی د قرض لین دین چین سره شوی دی. په دې لړ کې د ون بیلټ ون روډ منصوبه د خصوصي ذکر وړ ده. په دې منصوبه کې چې کومو منصوبو له چین قرضې ورکړي دي دا د چلن توانایي او د بنیادي اډانې د مدونو منصوبې دي. چین چې کله هم یو ملک یا ملکونو له قرضې ورکوي هغه په ډاګه نه ورکوي او نه هر چاته معلومه وي، بلکې دا لین دین ډیر خفیه او پټ ساتلی شي او د کومو منصوبو د پاره چې ورکوي هغه د قرض اخیستونکي ملک د خلکو د پاره قابل اعتراض کیدی شي، ځکه چې د چین په خفیه قرضو مکمل کیدونکي منصوبې عام طور سره د قرضدار ملک د خلکو په خیر کې نیوي. که دغه منصوبې کامیاب نشي نو قرضونه د قرضداري ملک په الق کې لکه د کونډي انختی وي او دغه ملکونه د دغه قرضونو خلاصولو بیا توان نه لري. د یو اس ایډ ستره نائب منتظمه ګلوريا سټیل په دې صورتحال خپل لنډه شان تفسیره کې وایي چې یو ملک ستا د ټولو تورو سپینو مالک شي نو ظاهره خبره ده چې ستا ازادي او خود اختیاري به ډز خوري. امریکا د نړیوالې ترقې لپاره د خپلې ادارې یو اس ایډ په ذریعه د خپلو لیندینیانو د مضبوطولو لپاره کار کوي. د هغوی په خپلو خپو د ادرولو کوشش کوي او د محتاجانو د خلاصولو لوري ته بیایي. چین سره مالی لین دین ملکونه د محتاجۍ او د قرضونو دلدل ته ورلره کوي. امریکا په ایشیا او نورو سیمو کې ملکونو سره د امداد په حق له دا سوچ لري چې یو ملک سره دی د آرام معیار امداد وکړي شي چې پکې د قرضونو ورکولو طریقه کار دی داسې وضع کړی شي چې قرض اخیستونکی ملک په قرض اخیستو ستومانه کیږي نه او په قرض اخیستو د دغه ملک په ازادۍ خود مختاری او عزت باندې هم څه بد اثر ونه غورځيږي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ڈی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په وی پانه هم ورکولای شئ. د وی پانه پته ده www.voanews.com/editorial.
دا د وی او ا دی واخ پرونه ده.